ازادي راډیو قدر منوریدونکو یو ځل بیا خبرونه ته راغلی دی. د خبرونه ډیره برخه د شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په ژوندۍ بڼه به واوري. خو تر هغې مخکې پاموکۍ لاندو خبرونو ته. پر ایران د اسرائیلو د هوایي بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه غندلي دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرائیلو دا بریدونه د ایران د حریم ښکاره نقص او په سیمه کې د کړکېچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللي دي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي دي. د بریدونو ته د غبرګونونو په پیل کې د برتانیې سردراعظم کیر سټارمر ویلي وو ایران باید د اسرائیلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلي په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه دې پر اسرائیلو ځوابي برید نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات نه دي خبر شوي چې دا برید په ګوهرکو سیمه کې شوی چې له پلازمېنې تهران څخه 12 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمېنې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کاملا هریس او ډونالد ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضر ده د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 21مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیمو رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په ځیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی او شاید د امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالد ټرمپ د ولسمشر په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ټرمپ په ځلونو ویلي چې کدی په واک کې پاتې شوی وای له افغانستان څخه به ټول ځواکونه نه وایستلي او حداقل بګرام اډه به په کنټرول کې ساتلې وای. لبل خو د دیموکراتانو حکومت وای چې د دوحې تړون د جمهوری پال ترامپ د حکومت په محل لاسلیک شو او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګه وي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والي شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې زنګ راووهئ د واټس اپ له طریقه، او که پوښتنې لري زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. لومړی میاخیل صاحب، تاسو ته مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبرې وکړو، په خپله د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډېرې مهمې دي.
سلام دې سروان صاحب تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات ځکه وي چې یو طرف ته د امریکې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کمه، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکې په موسساتو باندې دی، د امریکې په سیستمونو باندې دی چې هغه د دې نظامي قوت دی، هغه د دې مالی قوت دی، سیاسي قوت دی، او هغه د دیموکراسۍ اصول چې دی په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم دی، یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا ان کار تفوی نشي نو بیا دلته بیرته امریکا ان ضعیفه حالت ته ځي. اما د دې مخالفین هغه وایي چې ټرمپ چې د امریکایي سیستم د لپاره خطر دی، یعنی په دې معنی باندې چې دا په دیموکراسي عقیده نه لري بلکې په ډیکټاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسۍ باندې، او د دې د راتګ سره به د امریکایي سیستمونه چې دي هغه مالی دي، اقتصادي دي او نظامي دي هغه به له منځه ځي. نو دغه سی یو اختلاف ته نظر اصلي یو غټه مسله ده. د دې نه علاوه طبیعي ده چې بعض نور مسایل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د ښځو مسله ده چې ښځې خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان لپاره کې په خپله تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو د راتګ مسله امریکې ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکې هغه انسټیټیوشن یا د امریکې سیستم لپاره دا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تیره دوره کې چې کله ډونالډ ټرمپ ډاکري ونه ګټلې نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکې په کپیټال باندې هغه باندې حمله وکړله، هغه کې څو نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپل د یو دیموکراسي په حقیقت کې په ضد یو حرکت دی ویګنی. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی. اما بیا په دولتوالو پالیسیو کې هم اختلاف در نظر لري چې هغه د دې روابط دور ملکونو سره یا نور هیوادونو سره هغه به جدا بحث چې خبرې پکولې شو.
ډیره مننه میاخیل صاحب. شاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسایل چې دی یو ملت لپاره مهمی، کاندیدان په هغه مسایلو باندې ډیره خبرې کوي او په هغه مسایلو کې ورته وعده ورکوي.
تاسو قدرمن ملګری میاقی صاحب ته او ټول اوریدونکو دیدونکو ته، پورې متحده ایالاتونه یو ډېر پرمختللی هیواد دی، دلته مسایل ډېر کم دي چې کاندیدان پرې باندې چنی ووهي. لیکن هغه څه چې دننه په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو مقدماتي خبرې کې هم وویل چې د امریکا له انتخابات سیستم شاید د نورو هیوادونو د ټول نړۍ څخه متفاوت وي. یوه پاپولر وورس دي، او بیا کالج الکترال وورس دي چې په هغه کې د خلکو استازي هغه چې ولسي جرګه مړو تاسو ورته وایي، یا مثلا دلته ریپرزینټیو د خلکو د استازو کور ورته ویل کېږي، هغه د هغو رای هم ډېر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کومو خبرو ته ډېر راوړي، لکه څنګه چې میاخیل صاحب مخکې وویل، دلته خو اداري موساتې او ځینې ادارې بیا خورا ډېر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې تمثیل خورا ډیموکراتیک دی دلته. ګوندونه هر ګوند چې بریالی کیږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الیکټرال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لیکن د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي. هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کیږي د ډیموکراسۍ او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي. یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کیږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کیږي دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالیې بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د مانا ټیک ټاکس خلک باندې وضع کوم. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نه وي ژوند د ستونزو سره مخ وي. او بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کیږي او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې دوی د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده. خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې چې پد برخې دغه وی چې صحت همدارنګه مالیات او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینه ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات په حاجي ځي او دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عامو امریکایانو لپاره مهم دي.
ډېر مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زما چې څومره یادېږي ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي، ولې دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد به ولري او کوم پالیسی لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري.
هغه به وروسته هغه موضوع تر است. زما منظور داره چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده او کنه دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده. کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله واوسي. ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیره تته ده. دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر په کمپاین غونډه شي په شیکاګو کې او په ویسکانسن کې وو په ملواکی کې. هلته ته مه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یوه برخه واوسي، ولې بدبختانه دوی د افغانستان په رئیس ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی.
بله.
او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډېره مننه. سلامت اوسې ښاغلی سیام الدین پسرلی. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چېرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شوه، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدله شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې ده، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوی ما او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دې خوا د امریکې د ډیموکراتانو او ریپبلیکن د دواړو ډلو د افغانستان باره کې دی او پالیسی تقریبا یو وا ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول ځکه چې هغه وخت کې سول جنگ او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دې یو رقم دریځ درلوده او هلته په کانګرس کې حتی د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون حفري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنگونه افغانستان کې شول، تاسو ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنگونه روان وو چې بیا طالبان را پیدا شول؟ د امریکا پالیسی هم دا و چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان دخیل نکړي د روسانو د وطلونه. اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کی او بالاخره هلته یو نوی فصل د حکومتوالۍ رامنځته کی. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر هم دا و چې دی افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ دی لپاره نه دي تللي. دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شول او ټول غوښتل چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ و چې د بعضې اروپایي هیوادونو نه غوښتل چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنګ کې. نو د افغانستان جنګ ته ښه جنګ وو، د عراق جنګ ته بد جنګ وو. نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ د ورکه د دوه قرارداد وته یا لفظدامه شې وته دا د طالبانو او د امریکې تر منځ امضا شوله، د افغانستان د حکومت دلته څنګه ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړله. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا غزمنګه عامیانه اصطلاح باندې د دیو ترمنځ دغه اختلافات هغه 1960 یعنی کمترین مسایلو کې. په تاوده مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووت او یو دم نظام سقوط وکړ داسې راوتل باید نه وي شوې، اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې که په آینده کې وي دا کوم وضعیت چې اوسنی روان ده، طالبان حکومت به په رسمیت نه پیژني، د طالبانو مشران به د تور لیست نه وکاږي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نه شي او هغه نړیوال کوم نومونه چې کوم یو دي که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم ده، تر څو چې دا شیان نه شي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توضیح کېږي هغه بیا جدا مسله ده. خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله ډېره مننه میاخیل صاحب کوربه دن. آزاد صاحب ستاسو نظر سره البته دې ته په کتو چې ترامپ څو ځلي ویلي دي چې کدی پاته شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د با ټول قواوی له افغانستان نه وی استلې او حداقل بګرام به للاسنه ورکړي او وسم کله کله داسې خبري کوي او کله نا کله خدا سي ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب په متحده ایالاتونو کې دلته خپلو خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوې کوي خلک یې په واقعي ډول باور کوي. لکن که چیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو که هغه د افغانستان مسله وه، سړه جګړه وه، که هغه د عراق دوې جګړې وې، که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې دی ښکیل دي، دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډېر کم صلاحیت لري. سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سره علاقه قوماندان د دې هېواد د ځواکونو مشر دی، لکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. که هغه ترامپ وي، که هغه آغلی هاریس راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو البته د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسۍ چې دی هغه به په متواتر ډول همدغسې ځي لکه هغه ادارې چلوي. او د دې تر څنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي ادعاوې کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، دا کانګرس کې ووټینګ په دې باندې کیږي کله چې د نورو هیوادونو د بهرنۍ پالیسۍ پاس هلته وي، هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنگ موضوع وي په ځانګړي توګه د جګړې موضوع او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په په اوسنی حالت کې د ایران او د اسرائیلو په اوسنی حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
کانګرس کې جمهوری پال اکثریت دی، یعنی کدی دوی ولسمشر هر څه پریکړه کوي ورسره توافق به کیږي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پیښ شوي وو چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې وو هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دې داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي په هغه کې مخالفتونه موجود وي نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره له دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي په هغه کې کانګرس مین یې مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډینګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله دا د سیاسي تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دې په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره دې چې د اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لہذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی. بهرني پالیسۍ د خپل انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دې آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دې ته رایه ورکوي. د دې آډینس عام امریکایان دي او عام امریکایان لپاره د دې خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لہذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمینان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو او خپله کاندیدان هم کوي، لیکن اولسته دی هغه بحث کوي چې آډینس یې غواړي چې وایې وړي. افغانستان پرون مهم و نن هم مهم دی، خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به هغه حارث نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیژۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بېرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوایستله د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوه نیمو کلونو کې وخت نا وخت چې د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو شاره سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه، اوس هم دی کافي وخت به کړی دی او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لہذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه ته وخت ورکوي، یعنی شخص دا نشي کولی چې هغه د راسي بګرام د بیرته ونیسي چینایان که د دې کومه ادعا ده ممکن هلته لیدل شوي وي ځینې چینایان هغه دې وویستل شي. دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې دا ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني، چې څوک یې جوړوي یا څوک یې پلي کوي او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لہذا تکراراً بیا وایم، بخښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلې کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ شي یا دې بیا ولاړ نه شي، یا دې بګرام څنګه کې، یعنی مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د اسلام مثلا یا د یوکراین او د روسیې مثلا څنګه کې، هغه نورې ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغو باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري پر سوی د پالیسۍ شوي دي، دې سټیج ته رارسېدلي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي، هغه هماغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان وي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو شاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشران نه ټاکي بلکې نورې ادارې هم شته پکې، او که فکر کوي چې ځینې مسایل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي په خپله ولسمشران پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط، هغه به څه وي؟
او ډیر مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بې له شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مخته ځي. زما غږ اورئ؟
بله بله صاحب، ستاسو غږ
اورم. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډیره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو، ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه او ورپسې وروسته جو بایدن راغی، جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملی کړه او د افغانستان نه ووت. لکه څنګه چې مې خیل څه ویل په وتلو کې دوی یو څه نظر ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې شوام غوښتل یا په کوم شکل دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مخته ځي. او بل شکه چې د ترامپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډېر زر تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې دی څو ځلې کانګرس ته وغوښتل شو او د دې امکانات و چې باید د ولسمشرۍ څخه لرې سي، ولې بیا بېرته دوام پیدا کړ؟ ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. دی په افغانستان کې د بمونو مور وکاره او په داعش باندې همدغه سې نور تصامیم داسې ونیوه چې هغه د کانګرس دپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې که وګورو د افغانستان په وړاندې د ترامپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا ډیموکراتان په کل کې نرم خلک دي او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرویټیو ځان ته وایي او جدیت لري، قاطعیت لري او پریکړه کوي په تصمیمو کې مخته ځي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی‌آی‌ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور و در قدر بر اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د امریکا په انتخاباتو او اغیز په افغانستان باندې بحث دی، موضوع ده. که تاسو هم زموږ له ملبنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی یې تیار لرو، مهرباني کوئ. مهرباني.
سلام محترم، سلام
سلامت وسی، مهربانی کوی.
قربان سمونه می سلام ملمنه پیغام خبر ده سید از امریکا کم انتخابات چکیږي. موږ خدا پاک دیو کی چې داسې بچا چینه چې مثال د افغانستان د پاره مثال د خبري پالیسی او سنر می د افغانستان سره مثال د خبري او څه روابط وساتي. ځکه وخت چې موږ ګورو پالیسی ډیره سخته ده په وړاندې د افغانستان اقتصادي بندیزونه باندې لګولې دي. مثال حکومت پر رسمیت نه پیژنو. موږ خدای پاک ته موینو، موږ خدای پاک یو داسې مهربانه بچا پرچین دي چې د افغانستان سره ښه روابط وساتي. ښه دغه تا ورسره وکي. محترم شه بار صاحب، خبره ده چې اوس خو پیلان چې موږ د دوی اړیکو ته ګورو، د اماراتو د دوی اړیکې ډیره سره خراب دي. دغه یو د شونځي موضوع ده. د شونځي موضوع امریکا پورته وکړه کوي. د شونځي علاقې الدا چې شونځي مې فن د افغانستان کورنۍ مسله ده. خودیز مې په کورنۍ مې دغه کې موضوع کې مداخله کوي. نو خدای دې سه بچا کړي چې د افغانستان لپاره پالیسی سره برابر یې. لکه دا اوس چې دا سه خدای داسې بچا دلانو چې نه لکه دا اوس چې دي.
خیر، مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنه. یا ازادي رادیو،
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام، مهرباني.
سبار صاحب ملمنه تن سلامونه. سلام راغلی ټول سلامونه. زمي نظر دی د ملمنه او ورګه سره نظر اک. سبار صاحب، دغه پالیسی چې ده نه د بوش کار دی، نه د ترامپ کار دی، نه د اوباما کار. او دا دی خپل یو کمیټه لري، خپل هلته اسرائیل لري، خپل فوج لري، دا خپل خلک لري. دا لکه ازمي هغه کورستان چې لال کمیټه وروده د خبرونه لکه پاکستان چې سایه او فوج داسې ساده ته وایم. دا د خلکو اختیار دی، نه د کلام لري اختیار دی، نه د شنګ اختیار دی وروره. او کوپر پر اسلام نه مهربانه کیږي چې موږ خدای مهربانه بچا وایي. وایي دا اگر کوپر دې مرته په واسترګ ګوري، دا د دنیا در بدر کړه. او دې دا غوړز ول ما دې شکر دې وکړ خیراتونه چې موږ د افغانستان څخه چیرته به راځو په خیر نه راووتلو. خلک وایي ترامپ کرالي وایي د باګرا ماډا غوړند دا غیر او تاباس د باګرا د چم ته ولاخه د باګرا ماډا در خو ولا بلا کې یو متر دا در خو ته الله سي ماده دې دلاله ته فرښتہ کې لکه په اوکرين شوروي فرښتہ دې دې خدای د شمالي کوریا
سره اختر کې موږ نه الحمدلله الحمدلله بس کافي شو.
کور دی ودان نظر خو دې باندې ورکی د ازمردا د فلسطین د ورو ارزن
دې بس بدن ډېر مننه. کور ودان ور بشو یو بل اوریدل کې ته ځان راو پیژنې. ازادي رادیو،
السلام علیکم. سروان صاحب تاسو ته سلام. درنو ملمنو ته محمد انی پلهام یم د زابل مرکز کلات نه اړیکنی ولید.
مهرباني کوي.
مننه سروان صاحب، زه خپله د کاملا هیرس د ولسمشری د کانیابوی هیله کوم، ځکه دا کېدلی سي د افغانستان لپاره یو ښه تمه.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، اوس به ورشو میلمنو ته، بیا هم تاسو ته به نوبت درکو، کوشش به وکړو. لومړی میاخیل صاحب، لومړنی اوریدونکی ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرمی دی افغانستان په مقابل کې اوسنی حکومت د ده په نظر سختی یو داشه چې بندیزونه لګولی دی، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجوی بوجوی پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې د دې مسایلو ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر رانولې، نو زه ستاسو په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپله تغییر راولي. خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل ومني، یو بل نفي نه کوي، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خاوندان دي، هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې واوسیږي. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کړي، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکې نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکې تصمیم ګیري چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم ده. دلته هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا ده چې هغه بیلانس آف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د بخې د ولسی جرګې سره، هغې سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصامیم سیاسي چې نیسي سنایي نیسي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کوم یو ده، هغه پروسه ده، دغه بعضی اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لري ګټې لري په منطقه کې په دنیا کې، چې هغه بیا تغییرېږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبۍ سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس آف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي، بیا خبره بېرته هماغې ته راځي چې موږ څه کوو. آیا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته کړو؟ موږ کولای شو چې یو بل ومنو؟ موږ کولای شو چې د دیکتاتوري نه وي په افغانستان کې، د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نه وي، او ټول افغانان دا حق ولري چې په خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت ورته موجود وي، او کنه یوازې یوه طبقه د پیاده نیولې تر سره پورې ټول ملایان حاکم وي او نور ولس هیڅ حق نه لري. د خلکو نه ټکسونه اخله، د خلکو نه پیسې اخله، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخله، او هیچا ته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب، دوی یو بل خبره هم وکړه، وایي په افغانستان کې یوازې د ښوونځیو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده. آیا د نجونو د ښوونځیو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول له دې دا
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیږي. که موږ غواړو چې یو ملک اقتصادي رشد وکړي، یو ملک کې ثبات وي، امن وي، بے له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسائل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه. نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور عنعناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوالو غوښتنه ده، دا د ټولو هغه د بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړل شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ او ستاسو د افغاني کلچر هم د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله، ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلي دي، که ته د یو چانه کومک غواړې، د چانه مرسته غواړې، او بیا راځې په خپل ملک باندې ظلم کوې، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي. ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغییر راځي که نه راځي، څه وخت تغییر راځي، نو دغه حالت ته قابل د یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو؟ استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغیر راشي، تغیر دا دی چې موږ په خپل حالت کې تغیر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هیوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي باید هغه تعلقات وساتو، که د ګاونډیانو سره وي، که د دنیا سره وي، که د امریکې سره وي، هغه جدا مسایل دي. اما اول تغیر دا دی چې موږ په خپل ځان کې تغیر راولو.
ډیره مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسې. آزاد صاحب، دوم اوریدون کې ویل وای پالیسی په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي. هغه خبره چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسردي صاحب هم ورته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید ځینو په ذهن کې پیدا شي چې داسې ویل کېږي چې که ټرمپ بریالی شي ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونه یې دا خبره هم کړې ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وي د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه؟ اندېښنه څرګنده کړه له ټرمپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ټرمپ د چین په برخه کې ډېره سخته پالیسی ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولې، دا اندېښنې ولې شته، دا نظرونه بیا ولې شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هیواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې د دې سره ستا ښکاره خبره ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل ټول تصامیم خدای نشي نیولی، دلته درې قواوې دي. د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او هغه ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د اول او څلورم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امینډمنټس لمخې خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرل سیستم دی. دلته هر څوک کولی شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي. یوازې د ولسمشر د معاون دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولی شي د امریکا سیټیزنشپ ولري، هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر سي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ پیره سرمایه ګذاري کېږي د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا ټول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نورې قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر سي په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې د دې معیار نه لوېدلې څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه ویره لري او ډارېږي، او هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه چې لاملونه رسنی ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لوی مسایل، هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجرایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافذولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته. یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونو استخبارات وي. لهذا هغه ویلې خو وي، خو لکه دغه میلمه چې زنګ وهلی وي ویل چې نورې ادارې دي چې هغه وچلوي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي. ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي. د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده. خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبي خبر نه، زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي کوم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتوران سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په د امریکا په دریځ کې تغیرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په یو باندې هم تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند ته کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي، په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول وو. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت شورا مشاور وو هغه په دې باندې نن نن ټینګار کوي. هغه کسان چې ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې وو هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېرې سهوې کړې یا ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوې کړې، البته په نافذولو کې سهوې یا په تمثیل کې سهوې شوې دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغییرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاین څرګندونې د کمپاین تر بلې ده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوی کوي. هغه په ټوله نړۍ کې وي د کمپاین رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه ناڅه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، هغه هېوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هېوادونو مشران یا لیډران د خپلو هېوادونو د ګټو دپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي، ځکه هغه یې د لرې څاري که هر څوک ادارې ته راځي یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت او بخښې د دې هېواد مشر کېږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لحاظه له انتخابات نه مخکې ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره د امریکا په څېر د هېواد کاندیدانو سره
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ترامپ تیر ځل ولسمشر په ناټو څومره فشار راوستې، ناټو په غړو څومره فشار راوستې، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بودیجې مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې ښې وې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بېرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هاریس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضوع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنۍ اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي، بیا دوی مذاکرات سره پیل کړي، یا بیا ځینې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي، نرم فشارونه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري، او یا هم دوی په رسمیت ونه پیژني. دا ډېر نرم دی. که چېرې ټرمپ ولسمشر سي، ټرمپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکایانو وتلو موضوع و، نو دوی ملا برادر ته زنګ ووهه، ورته وویل که چیرې که یو امریکایي ته صدمه ورسیږي یا ووژل سي، مشکل ورته پیښ سي، زه ستا کور ته ور اچوم یا تا مغه ځای کې وژنم. او په ډېرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل، دا پخپله ټرمپ وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهېږي چې زه ډېر غوس سړی یم او قاطع سړی یم، او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې، په غوسوالي کې، په تصمیم نیونه کې، په مدیریتي برخو کې، بېله شکه چې ټرمپ به په طالبانو باندې ډېر زیات محدودیتونه وضع کړي، او دوی په کل کې ریپابلیکنس یا جمهوري خواهان چې دي، دوی نه غواړي چې ډېر پیسې په نورو هېوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډېر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پرېښي دي، هغه هم باید نه وای پرېښی، د خپل ټرمپ دا ادعا کوي. او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر هلته پانګونه کړې وه، چې وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله کچېری ټرمپ ولسمشر کېږي، په طالبانو باندې به محدودیتونه ډېریږي، او د مهاجرینو پاره به هم ستونزې جوړېږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي، دې خاطر راځي، هغوی لپاره به یوه اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجرې افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا پخوا راغلي و، دلته هغوی دپاره به مشکل ډېر نه وي. ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي، او که چېرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو لخوا یا د افغانستان لخوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کول کې د ټرمپ شخصیت دغه سره چې دی جدي دی قاطع دی غوس دی او پریکړه کوي او د کاملا هاریس دوی چې ډېر نرم دی ډیپلوماتیک دی په ډیپلوماتیک اصول پوه خلک دي همدغه سې مخته ځي فشارونه واردوي نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره ښه وي او اوس هم چې کوم اورېدل کېږي وایي کومکونه دي دا موضوعات چې روان دي دا به دوام پیدا کوي ټرمپ دوی په دې اند کې افغانستان دا افغانستان کوم داخلي موضوعات چې دي مثلا په خځې د ایجاب کوي نه کوي دا هغه موضوعات خو دوی خپل موضوعات دي بیا دلته دا کاملا هاریس چې دی دوی بیا د بشر دوستانه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي په هغه کې یو نزه دوی ازادي ولري ولی که چېرې د امریکا نېشنل سکیورټي ته په خطر وي او یا هم ځین نور جدي موارد وي چې د تفاهم نامې خلاف وي بیا به کچېرې ټرمپ وي د جدي عکس العمل سره مخامخ کېږي
بله ډېره زیاته مننه کورودن میاخیل صاحب موږ تر اوسه پورې چې عدیعقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلی دی هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړی دی د جمهوري غوښتونکو د حکومت په مهالو نو لدی هم مالبیشی چې د دوړو په پالیسی کې به توپیر وي دا مسله څنګه غنی د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي چې په اکثر موارد کې به ګومان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته ماده وي چې په دې فشار نور زیات شي هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نوی موجود نو فکر نه کوي چې جمهوریت پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم پیزیات شي
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نو وروسته به خامخا فشار که ریپابلیکن راځي او که دیموکراتان راځي دا به موجود وي ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو لپاره د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه دی اما د دې حالت نه د وتلو تګلاره باندې اختلاف د نظر موجود دی هم د افغانانو په منځ کې موجود دی هم د منطقه هوادونو په منځ کې موجود دی او هم د لوی طاقتونو روسیه او چین او امریکا دي ځکه په عمومي مسایلو کې دی او هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي او افغانان یو بل سره ومني او د دنیا د خپل منځو کې باید په سوله کې وي او هم د ګاونډیانو د دنیا سره یعنی په دې باندې توافق لري همدا علت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کما فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله ولو ک روسیا او هغه ممتنیره ورکړي خو ممتنیره به د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي کولای شو چې هغه وی توکړي به هیڅ هغه فیصله منل شي نه وي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به کچېر د امریکای لکه مخې یادونه وشو چې د امریکای ګټو ته خطر وي په وګد محل کې دی بیا مداخله کول شي البته دا مداخله به تیر په شکل نه وي اما دا په بل شکل باندې وي ځکه چې د جنگونو نویته او هغه تاکتیکونه او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی دی کول شي خپل هدف چې د منځو وي سي دا وته کوم مشکل خبره نه یعنی امریکای د پاره البته دا اوسنی وضعیت نه د وټلو لپاره آیا وړی چې په افغانستان کې دومره سرمایه‌ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامی وکی چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي زه فکر کوم چې امریکا د پاره به دومره ګټه نه لري او البته دا د منطقې د هیوادونو لپاره او نورو هیوادونو لپاره چې چین او روسیه ده یعنی درد سر ده د افغانستان کې چې حالات دغه سره روان دي مګر متاسفانه چې وایي امریکا نه ده بلکې منطقې هیوادونه او چینو روسیه او دغه چې دی هم یو واضحه پالیسی نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې هم دا منفي تعامل ته ورکیو طالبان په رسمیت باندې وپیژني او یا دا چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي هم ګوندي هیوادونه هم نور هیوادونه ځکه چې هغه سرمایه‌ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی ونه کوي نو چې نه کوي رولم ډېر نشي درلودلی خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو دی دا په تاوان دی ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او زمینه د ګاونډي هیوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدیږي نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر زما شخصي دا دی چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي کار وکړي روزګار وکړي دغه سي انحصار او قدرت او ممزر ما ټول زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړه نه اوس نتیجه ورکړه نه پراتونکو کې نتیجه ورکړه.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوئ چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه مخکې چې تاسو کوم اصلاح وکارول بوجۍ ډالر ترلاسه کوي، او بله خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دی دې ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي، نو دوی باید د متحده ایالاتونو مخالفینو سره اړیکې ښې کړي چې په هغو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه دی د دوی سیمو ته، ځکه کم هم دی موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پېښ شي، ځینې نور هېوادونه دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه وو، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته د بده مرغه مساعد شوی و چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي یا سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دوی نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هېوادونه، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونو نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو هغه ښکاره دي چې د ونه یې ځي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه په خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرو درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې شوي دي، یا لیدکاتې شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ شوي دي. یعنې هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي، نه چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري، ځکه د هغه هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي، یا متحده ایالاتونه خپل ائتلافیان لري، ناټو لري، او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی راټولولی شي او هلته کارولی شي، بیا د دوی خپل هغه پرستیج دی یا خپل هغه کرنسي چې دی یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی، حتی په چین کې تر څلوېښت فیصده کمپنۍ یا فابریکې هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاست له وجې هلته دی ځای پر ځای سوي دي، هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لغه چې څخه دا ویره نشته امریکایانو لپاره، دا ویره نشته امریکایان چې څه ته متوجه دي، هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاستونو سره بحثونه کومه، هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښې داسې یو ډله رامنځته نه شوله، داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شوه، په دې کوم طبیعي خبره ده داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې اگر یې په یوه غږ باندې دی. نن هم په دې باور دی که چېرې طالب نه وي نو به څوک وي؟ نو دا ځای به څوک ډکوي؟ څنګه به ډکېږي؟ ځکه د یو هېواد اداره د یو هېواد هغه که نظامي وي سیاسي وي اقتصادي اداره وي، هغه په ډله ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاخیل صاحب په ګډون سرلی سریا ټول افغانان په ګډون باندې داسې یو جبهه نه ده معلومه چې هغه په یو واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا دپاره ستونزمن څه ده، ځکه هم دی تر اوسه پورې هغه نرم دریځ چې طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی دی. په ټوله کې هغه دریځ د متحده ایالاتونو هغه نرم دریځ نه دی، ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي یا وزغمي په خپل سیستم کې، چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالي ګاډه رامنځته کول، دا خالي ګاډه کول ستونزمن ده، دا خورا ډېر ستونزمنه ښکاري په ناڅاپه ډول داسې یو قوه نشته چې هغه ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده، دغه خالي ګاډ څخه د استفادې هڅه کوي، خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري، یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري، ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې شوې ده. طالبان هم په دې باور دي، هغه کله اقرار کوي که نه کوي، چې متحده ایالاتونه که وغواړي، او دا موږ ولیدل چې د بهرنیو چارو موینې په وار وار دا وویل که امریکا طالبان وپېژني په رسمیت ټوله نړۍ پېژني، که امریکا دا وکړي ټوله نړۍ دا کوي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګري ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر متحده ایالاتونه دي، د ملګري ملتونو هغلته د دې خپل نفوذ دی، د دې خپل ائتلاف دی، د ناټو په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ کاغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولې تر قطر پورې دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د سره د
په ډېرو مسایلو کې د امریکا له دریځونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاروي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او هغوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولي دي، نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي، نه چین کولی شي، نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاعي وکړي.
ښکاره خبره ده چې د طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دوی دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي، سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی، د سر باندې هغه نام چې ایښودل شوی هغه نن هم دی. لیکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه عربي امارات ته سفر کوي، هلته ناستې کوي، هغه مطبوعاتي کېږي، او دا هیوادونه هغه هیوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی. که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي، دا هیوادونه نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هیوادونه جسټیفای کولی نه شي، یا د هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی. لیکن هغه ډول مخالفت چې لازمه دی چې د بشر حقونو ته ورځ په ورځ پایمالېږي، هغه ډول عکس العمل هم نه ښول کېږي، ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښولی، نو د سیمې قدرتونه یې نشي. لهذا چین په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي، د امریکا له لورې شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولي، حداقل یو خلای ډکه کړې ده که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي، سرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي، طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي. یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د نجونو او ښځو په ضد بندیزونه ول، له ښوونځي ول کارې منه کړې ول، نن رسنۍ بندوي، بل ورځ یو بل کار کوي، او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سخت دریځې ډلې هم اوس په افغانستان کې شته. د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي. نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامنځته کیږي لکه په تیره دوره کې چې رامنځته شول، په امریکا حمله وشوه، که په امریکا ونیشي په یو بل هیواد ممکن د افغانستان حمله وشي، او که دا ځلې بیا داسې یوه حمله وشوه بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي. یعنی د دوی نظر دا ده چې طالبان په خپله په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ضد لاسونه یو کړي.
ډېره مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلې ده. بل شکه چې د یو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی. امریکا خپل نفوذ لري، تاثیر لري، ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید د غوی قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي، او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده. کچېره د طالبان دغه سي دوام ولري، دوام ورکی او سوري جوړ کی، مکتبونه بند کی، عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي، دا که ورځ دوام وکي یو کال دوه کال درې کال اخر خلک پورته کیږي. لومړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي، مثبت بدلون غواړي، پرمختګ غواړي، او اوسنی فقر بېوزلی نشي زغملای. زموږ ځوانان هم د اوس روان دي ایران ته، هلته وژل کیږي، پاکستان ته ځي، زموږ خویندې هلته بې عزته کیږي، په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول. زموږ د خلکو وضعیت ډېر زیات بد دی، او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای. کشیر دوام پیدا کوي، طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچېره په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نو کولای چې په افغانستان وساتو، مخته ولاړ شو. توازن موږ ته ډیر زیات مهم دی. کله موږ ډیر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو، یا کله موږ سره پاکستان ته ډیر نږدې کیږو، یا کله روسیې ته، یا کله امریکې ته، یا کله نور هیوادونو ته، دا ډیره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب شي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپله دا حکومت د حکومت داسې نه وي چې د لانجې یو برخه وګرځي، د ستونزې یو برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هېوادونه هم پکې مداخلې وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ډېر کم وخت لرو، که لنډ راته ووایست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنګ دی، د روسیې جنګ دی، ډېرې منابع اخوا ته متوجه دي، او که چېرته دا جنګ پای ته ورسېږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرې نشتي. نظر مصدی
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دوی کولی شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې همزمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره دا ده چې هغه نه، ځکه د دنیا مسایل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی. نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي، چې په هغه په نظامي لکه یا سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې همدومره د دې په پالیسۍ کې د یو اقتصاد لپاره د یو ستراتیژیک
همدومره وخت هم درلود. سلامت اوسئ میاخیل صاحب. شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د ننګرهار والی، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادۍ رادیو 24 ساعته خپرونې اوري.